ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د له مهربانه را پسپیڅلی نامه سلامونه ونی کی هلی می ومنی درنو سکونکو هله د چیرو غوجر بیاست او د ژوند چاري به مو شه پر مخته تستول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوسته شرغلاست ویم په دې هله چې د طلبه سیر نن ورځ هم د لوسره خرنی شي بور سره مل پاتسي. نن مو موضوع افغانستان د کندهار د پاتون څخه مخ کی د مو موضوع د چې د افغانستان حالات د کندهار د پاتون څخه مخ کی څه ډول و راځو خپل د نن ورځ درس پیلو. مخکې له دې چې د کندهار پاسون تر سره سي په افغانستان کې ځینې حکومتونه شتون درلوده چې د غوړو جملې څخه لومړی شیبانیان په حق لوايو. په افغانستان کې شیبانیان ازبکان د مغولو او همدارنګه د تاتاریانو دولتي څخه شمیرل کیږي چې ازبکان خپل نوم د ازبک خان څخه چې هغه په 1202 میلادي کلونو څخه کلونو کې اوسېدی د همغه څخه اخیستې دي او د مغولو زرین پوت چې د والګارو تر څنګ میشتول مسلمان کړل. نوموړي بیا د نوموړي پوز د ترکی قومونو څخه جوړ شوی وو مګر د هغه رهبران چې هغه مغولي نژاد و. په مرکزی آسیا کې بیا د ازبکانو ځواک د چنګیز خان د زوی جوجی دی ول مسی ابو الخیر د خواسخه رمیسسو او دی بیا د قبچاغ د دشتو یو زیاته برخه ونیوله او د بل خوا بیا د ازبکو تر ټولو مشهور پاچا محمد خان شیبانی یا شیبک خان نومې دی چې دی د ابو الخیر خان زوی. په شیبک خان بیا د شپاړسمې میلادي پیړۍ په لومړیو کې یا په دغه د پیړۍ په شروع کې د تیموري لړۍ وروستنی واکمن په سمرقند کې د پښو څخه وغورځوي. یعنی تیموري لړۍ د هغه اخیرنی واکمن چې و هغه په سمرقند کې مات کې او هغه ته مات ورکړل او دغه لړۍ د منځه یوړل. په دې توګه بیا په ماورانهر کې د ازبکانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل سو. یعنی د تیمورانو د لړۍ د ماتې څخه وروسته یعنی کله چې دغه لړۍ د حکومت د منځه ولاړی په دې ځای کې بیا د ماورانهر په سیمه کې د ازبکانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل کیږي او ازبکان واک ته رسیږي. د شیبانیانو ځواک تر 1918 قمري کال یا 1510 میلادي کال پورې چې د شاه اسماعیل صفوي حملو په حملې چې وي هغه په ازبکانو باندې جاري و یعنې دوام یې درلودی تر هغه وخت پورې د دوی ځواک چلیدی. په همدغه کال کې بیا په هغه خونړۍ جګړه کې شمروي ته نږدې را پیښه سو. محمد خان شیبانی د خپلو 1000 جنګیالیو سره د ایران صفوي قزلباشو د خوا وژل کیږي او په دې ترتیب سره بیا دا وارث موږ د هیواد لویدي شمالي او مرکزی برخې د صفویانو په واسطه دیول کیږي او د صفویانو د ولکې لاندې راځي. شیبانیان به یو سر و قبری کال کې 1599 میلادي کال کې تر دغه کلونو پورې د دوی واکمنۍ دوام درلودی او د دوی پلازمینه زیاتره وخت د سمرقند او ځینې وخت به د بخارا سیمه. د دوی د حکومت کوم پلازمینه یا مرکز چې هغه زیاتره وخت د سمرقند سیمه وه یا په سمرقند کې د دوی پلازمینه وه او ځینې وختونه بیا د بخارا ښار د دوی پلازمینه او دوی خپل اداري چارې د همدغه سیمو څخه مخته وړلې. ته تقریبا څه د پاسه یو پیړۍ زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې تر بریدونو او یرغلونو لاندې ونیولې. یعنی د شمالي او لویدیځو ولایتونو او همدارنګه دغه سیمې تر ډیرو زیاتو حملو او بریدونو څخه وروسته دغه سیمې د دوی لاسته ورغلې او د ازبکانو استرخانیان هم په مرکزی آسیا کې د شیبانیانو پر ځای باندې پر تخت باندې کښېناسته او واک هغوی ته ورسېدي. د افغانستان په وړاندې بیا هم هغه د شیبانیانو سیاست پر مخ دوی بیوي او ځین وخت به بزموج د هیواد شمالي ولایتونه لکه تخار بلخ او ځین وخت به د هرات سیبو ته لاس غځوي. د استرخانیانو حکومت بیا 1918 قمري کال یا 1315 میلادي کلونو پورې د دوی حکومت دوام وکړ. ورپسې بابریان او افغانستان ته راځو. دا چې بابریان څوک او افغانستان کې څه ډول واکمني درلوده، ظهور الدین محمد بابر چې د بابر په معنا یعنی د تیمور د لمسیان څخه دی ګڼل کېدی، پلار یې په ازبکستان کې د اندیجان حاکم وو او دی بیا د ازبک شیبانی ځواک د خپرېدو په لاره کې په 1918 قمري کال کې د مرکزی آسیا څخه افغانستان ته وتښتېدی او د بیرته راتګ پر وخت باندې په لومړي ورځو کې د تخارستان د سیمه ییز حکمران خسرو شاه ورته چراغلاست و. یعنی کله چې دی بیا بیرته د رستنیج افغانستان رازی په دغه لومړی ورځ کې د تخارستان سیمهیز حکمران خسرو شاه د شراغلاست وای او خسرو شاه بیا په دغه وخت کې زموږ د هیواد په شمال کې تر بدخشان پورې هغه سیمه نیولې وي او د ده په واک کې وي. بابر بیا وروسته له دې چې وروسته له دې بیا بابر درې زره هغه لشکر ورسره ملګري کړی چې د خسرو شاه د ځواک څخه جلا شوي وه او د کابل په لور باندې دوی ولاړه چې بیا په کابل په دې وخت کې د هرات د تیمورانو دخوا چې د یوه حاکم په واسطه اداره کېدل بابر په 1911 قمري کال کې کابل پرته د جګړې او مقاومت ونیوي، یعنی هیڅ کومه جګړه او مقاومت پیش نه سو په دغه وخت کې او په ډېر ساده توګه سره د کابل د ده لاسته ورغلی او کابل ښار یې ونیوي. دغه وخت چې د تیمورانو د واکمنۍ لړۍ د کمزوري او سقوط سره مخامخ وه، بابل بیا په بېلابېلو برخو ته یا بېلابېلو سیمو ته پوځونه ولېږل او په ټولنیز توګه بیا پرته د افغانستان د لویدیځ او شمال لویدیځې ولایتونو څخه پرته نور سیمې د ایران د صوفیانو تر واک لاندې وه او د دوی واکمني هغه مهال حاکمیت درلودي. نور بیا وتوانېدي چې د افغانستان زیاتره سیمې ونیسي پرته له همدغه سیمو څخه چې د ایران د صوفیانو تر واک لاندې وه دغه سیمې. بابر په 1915 قمري کال کې مړ سو او د خپل د وصیت له مخې بیا په کابل کې خاور ته وسپارل سو. وروسته له دغه څخه بیا د هغه تر ټولو مشر زوی نصرالدین محمد همایون په کابل کې هغه زیږیدلی و، هغه رامنځته کیږي او واک هغه ته په لاس ورځي. همایون به د افغان شیرشاه سوري د پوځونو د خوا څخه د قنوج په سیمه کې ماته خوري او همایون په دغه وخت کې خپل وړونه ناصر میرزا او همدارنګه میرزا هندال او میرزا عسکری وژنی او کامران میرزا هم ړوندوي چې وروسته بیا د پام د هند سیمو ته ور اوړي. سلطان ابراهیم لودی د ماتې څخه وروسته بیا دویم ځل د دهلی پر ګډې کښېني او واک ته رسېږي. د همایون د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی جلال الدین اکبر د ډهلي پر تخت باندې کښېني او دی د کابل او غزنی اداره خپل ورور محمد حکیم ته سپاري. دی بیا پخپله د افغانانو سره په جګړو کې ښکېل و، یعنې په جګړو باندې اخته و، په ځانګړې توګه د خیبر سند او ژوب په سیمو کې هغه د دوی پاڅونونه چې سوي وه هغه یې شنډ کړل او د منځه یې وړل. د جلال الدین د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی سلیم شاه د جهانګیر په نامه د هندوستان واکمن کیږي او د همدې واکمن په وخت کې بیا صفوي شاه عباس په کندهار حمله کوي او د کندهار سیمه نیسي. چې ورپسې موضوع مو افغانستان او صوفیان وه، صوفیان په اصل کې د شیخ صفی الدین اردبیلی د نسل څخه دي چې شیخ صفی الدین اردبیلی په 8 هجری پیړۍ کې اوسېده او په ایران او کوچنی آسیا یا عثماني خلافت کې ډېر مریدان او پیروان دی درلودي. په ایران کې د صفوي لړۍ یا د صوفي حکومت د بنسټ ایښودونکي شاه اسماعیل ګڼل کیږي، یعنی د دغې کورنۍ یا د دغه حکومت بنسټ ایښودونکي چې و هغه شاه اسماعیل ګڼل کېدی. او په دې وخت کې افغانستان د ازبکي شیباني ځواکونو او همدارنګه د بابریانو د خوا اداره کېدی. سره له دې چې د شاه اسماعیل او بابر اړیکې شی وې، خو هر وخت به د لیکونو په واسطه د یو بل سره اړیکې ټینګولې، یعنی یو بل ته به لیکونه سره لیږدول، مګر شاه اسماعیل او شیبک خان اړیکې چې وې هغه بیا ډېرې خرابې وې. د صفویانو او همدارنګه د ازبکانو ترمنځ بیا مروته نږدې یوه جګړه پیښیږي چې دا جګړه یوه ډېره خونړۍ جګړه ده. ازبکانو ته ډېره سخته ماته ورکوي او د ازبکانو پاچا شیبک خان وژني او همدارنګه د 10,000 په شاوخوا کې ځواکونه مړه کوي او یا یې بندیان کوي. چې د دې څخه وروسته بیا بلخ او هزارجاتو سیمې چې دي هغه د صوفیانو لاسته ورځي او د امو سیند د ازبکانو او همدارنګه د صوفیانو ترمنځ د سرحد په توګه ټاکل کیږي. او که څه هم دغه وضعیت په خپل حال باندې پاتې نه سو، یعنې همدغه سپیسې پاتې نه سوه، زموږ د هیواد لویدیځ او شمالي سیمې ډېر وخت د دواړو خواوو د حملو ډګر وو، یعنې یو مرکزي ځای وو د دغه دواړو طرفونو د حملو د دوی د جګړو او د دوی د شخړو لپاره. خو دغه سیمې چې وې هغه هم د خلکو د دغه سیمې خلک د دواړو طرفونو څخه ناراضه وو، یعنې د یوه طرف څخه هم دوی راضي نه وو. بیا وروسته شاه اسماعیل صفوي په 1913 هجري قمري کال کې مړ کیږي او د ده څخه وروسته بیا د هغه زوی تهماسب د ایران پاچاهي ته رسیږي او واکمني ده ته په لاس ورځي. د تهماسب د مړینې څخه وروسته بیا یاد د مړینې د کابل سفیان د داخلي بحران سره مخامخ کیږي، یعنی داخلي یو لوی غټ بحران رامنځته کیږي د مړینې څخه وروسته، او د دې څخه وروسته بیا زموږ هیواد هم د سفیانو د رقیبانو او یعنی ازبکانو او ګورګانیانو د حملو لاندې راځي او د هغو د حملو سره مخامخ کیږي. مګر د عباس میرزا د بیا د څرګندېدو سره سم په لومړي سر کې هغه خپل پلازمینه د هرات ښار ټاکي، او وروسته د هغه څخه بیا ټول ایران تر خپلې ولکې لاندې راولي، کندهار هم نیسي او کندهار هم تر خپل واک لاندې راولي، چې د کندهار برخلیک بیا هر وخت د صفویانو او ګورګانیانو د دغه دوو حکومتونو د اختلاف سبب و. یعنی کوم اختلاف چې د صفویانو او ګورکانیانو ترمنځ موجود و، هغه همدغه د کندهار پر سر باندې و، چې کندهار خپل خاص سوداګریز ارزښت درلود. د همدغه ګټو په لیدو سره د دوی په منځ کې دغه اختلاف موجود و، چې دوی هر یو هڅه کول چې د کندهار سیمه ونیسي، نو همدا دی چې بیا زموږ هیواد د صفویانو د رقیبان یعنی همدغه ازبکانو او ګورکانیانو د حملو سره مخامخ کیږي، او د عباس میرزا د څرګندېدو یا د هغه د راتګ سره سم اول هرات خپل پلازمینه دوی ټاکي، بیا وروسته ټول ایران او کندهار ښار هم د دوی تر لاس لاندې راځي. د دغه ځواکمن پاچا د مړینې سره سم بیا په 1918 قمري کال کې د دې کورنۍ د منځه تلل پیل سو، یا د دغه کورنۍ ختمېدل شروع سو، ځکه د هغه څخه وروسته شاه صفي ډګر ته راغلی او د صفوي کورنۍ ټول غړي یې ووژل. یعنی هر څوک چې په دغه صفوي کورنۍ کې پاتې و هغه یې ټول مړه کړل. وروسته بیا عثمانیانو په لویدیځ کې بغداد او همدارنګه ګورکانیانو بیا په ختیځ کې کندهار ونیوه، او په دې توګه دویم شاه عباس یو ځل بیا د ګورکانیانو څخه د کندهار د نیولو هڅه وکړه. دا کوشش یې وکړ چې کندهار ونیسي او هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي، که هر څه دغه د هندوستان د پاچا شاه جهان د خوا څخه د کندهار د بیا نیولو هڅې شروع وي، او هغه هم کوشش کوي چې کندهار ونیسي. خپل زوی اورنګزیب بیا د کندهار د نیولو لپاره ولېږي، خو بیا هم دغه کوم کوششونه دغه کومې هڅې چې وې دا نتیجه ور نه کړه، او ګورکانیان د دې ښار د اویا ورځو لپاره محاصره کړ، او د اویا ورځو د محاصرې څخه وروسته بیا مجبور سوه چې شاتګ وکړي، او دوی شاتګ ته اړ کېږي. د دې څخه وروسته بیا سره له دې چې په ښکاره ډول سره کندهار د صفویانو د واک لاندې و، مګر د صفوي نو د هغو د بدروی د هغو د بچلن لامل ورس په ورس کندهار خلک ناراضه کېدل، او د هغو دغه ناراضه کېده او د دوی د ناخوشي د دې لامل سوچ د کندهار خلک پاتونونه وکړي. نو دلته په کندهار کې د کندهاریانو د خوا پاتونونه رامنځته کیږي، چې بیا په پایله کې د دغه پاتونونو د ډلې څخه یو پاتون چې وو هغه حاجی میرویس خان تر مشري لاندې پاتون وو، چې حاجی میرویس خان هوتک د خوا دغه پاتون تر سره کیږي، او افغانان هم په دې وخت کې په دې توانیږي چې د صفوي حکومت د ظلم څخه ځان خلاص کړي او خپل خپلواکي ترلاسه کړي. نو د دغه پاتون په ترڅ کې صفویانو ته ماته ورکوي، د کندهار سیمه د صفویانو څخه ژغوري او خپل خپلواکي ترلاسه کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد د نن ورځې درس په دې هیله چې تر دغه شیبه سره مل پاتې شوي اوسي، او د موضوع څخه به مو ګټه اخیستې وي، د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس مو هم دومره و. نن ورځ درس پر همدغه ځای پای ته رسو، تر راتلونکي درس پورې بیا هم د یوې بلې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم، ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله مې ومني درنو زکونکو، هیله د چروغ او جوړ بیا ستاسو وخت په متر دي محل په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوسته شرغ لاستویم. د تل په سیر نن ورځ هم هیله لرم چې د لوست راخره نشي بور سره ملتیا وکي، او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع نه هم لوستي، او موضوع مو هم د دیموکراسي لسیزه ده، چې په دې لوست کې به موږ د دیموکراسي د لسیزه اړوند معلومات لاسته راوړو، چې په دغه دیموکراسي په لسیزه کې اساسي قانون کومې پایلې لري، او د دې ترڅنګ د نور موضوعاتو اړوند به موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو. د دیموکراسي لسیزه
د ظاهر شاه د سلطنت ورستنی لسکلونه د ډیموکراسي د لسیزی یا اساسي قانون یا هم د مشروطي شاهي په نامه یادیږي. یعنی موږ تېرو لوست کې د ظاهر شاه د سلطنت په هکله مو وویل چې د همدغه سلطنت یا د همدغه ظاهر شاه د سلطنت یا د واکمنۍ هغه اخرني لسکلونه د ډیموکراسي د لسیزی په نامه یا د مشروطي شاهي په نامه یادیږي، چې په افغانستان کې د ډیموکراسي دوره د سردار محمد داود خان د استعفا څخه یا د 1923 لمریز کال د اساس قانون د نافذ کېدو څخه وروسته دغه دوره شروع کیږي. بیا لس کلونه پورې دغه دوره دوام لري. یعنی کله چې سردار محمد داود خان استعفا ورکړي نو په دغه وخت کې د ډیموکراسي دوره شروع کیږي، بیا لس کاله همداسې دوام لري. د دې دمخه د شاه محمود خان د صدارت په دوره کې هم هیواد ته د ډیموکراسي زمینې رامنځته سوې وې. په نوي اساسي قانون کې بیا دا پریکړه وسوه چې د شاهي کورنۍ غړي په سیاسي ګوندونو کې دوی برخه نسي اخیستلی او لاندې ځینې دندې او مسؤلیتونه دوی نسي سرته رسولی. مثلا هغه کسان چې هغه د شاهي کورنۍ غړي دي، هغوی یو دا چې په سیاسي ګوندونو کې برخه نسي اخیستلی، دوی د صدارت مقام ته نسي رسېدلی، په شورا کې غړیتوب نسي درلودلی او په ستره محکمه کې غړیتوب نسي درلودلی. یعنی دغه درې دندې دوی نسي کولی سرته ورسي، یا دغه درې مسؤلیتونه نسي کولی واخلي، د صدارت مقام، په شورا کې غړیتوب او په ستره محکمه کې غړیتوب. دا په نوي اساسي قانون کې د دوی پریکړه وه چې د همدغه تصمیم او د همدغه پریکړې له امله د ډیموکراسي په لسیزه کې 15 صدراعظمان چې هغه د شاهي کورنۍ څخه نه وه یا د شاهي کورنۍ غړي نه وه، هغه ډاکټر محمد یوسف، محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادی، ډاکټر عبدالظاهر او محمد موسی شفیق. دا هغه 15 صدر اعظمان دي چې په دغه د ډیموکراسي په لسیزه کې دوی د صدر اعظم په ډول خپلې وظیفې ترسره کوي. کله چې سردار محمد داود خان د صدارت مقام څخه استعفا ورکړه، محمد ظاهر شاه هم ډاکټر محمد یوسف د صدارت په مقام باندې د مامور کې، یعنی د سردار محمد داود خان څخه وروسته ډاکټر محمد یوسف صدر اعظم کیږي او هغه هم دا ومنله او خپل کابینه په 1923 میلادي کال کې د مارچ په 10مه باندې دغه کابینه جوړه کړه. د ډیموکراسي په لسیزه کې د مطبوعاتو قانون هم د تقنینی فرمان په وسیله نافذ سو او د دې قانون پر بنسټ باندې په کابل کې دیرش جریدې نشریدلې. مثلا مشهورې ځینې مشهورې ورځپاڼې او جریدې چې په دغه وخت کې یا دغه ډیموکراسي په لسیزه کې جوړېدلې یا نشریدلې، دغه د جملې څخه یو افغان مجله وه، مساوات په نامه، روزګار، افغان ملت، ملت او کاروان ورځپاڼه، خلق، پرچم، شولای جاوید، گهید، ترجمان، مردم او داسې نور هغه مشهوري ورځپاڼې وې چې په دغه لسیزه کې د مطبوعاتو د قانون د مطبوعاتي قانون د تقنیني فرمان په وسیله دغه جریده نشریدلې. د اساسي قانون په لسیزه کې هغه 15 صدر اعظمان چې دنده ترسره کولې، دوی په ملي او نظامي برخو کې هم تورې وې کچې باندې دوی کار وکړي. دغه فعالیتونو ځینې بنسټونه چې هغه د داود خان د صدارت په دوره کې شدل سوي و، د ډیموکراسي په لسیزه کې بیا دغه فعالیتونه پای ته ورسېدل. د ډیموکراسي په لسیزه کې د قواو تفکیک هم رامنځته سو او دولت په درو قواو باندې وویشل سو. یعنی قواوې په دغه وخت کې یا په دغه لسیزه کې رامنځته سو چې زموږ دولت په درو قواو باندې وویشل سو، اول اجرایه قوه، بل مقننه قوه او بل هم قضایه قوه ده. شورا د دولسمې او دیالسمې دورې لپاره په هیواد کې آزادې ټاکنې وسوې، یعنی آزاد انتخابات رامنځته سوه چې د افغانستان خلکو بیا خپل استازي شورا ته واستوي، او په دغه دوره کې 5 حکومتونه د ولسي جرګې څخه د باور رایه واخیستل او 5 حکومتونه دغه باور ترلاسه کوي. ورپسې راځو په جمهوریت باندې د سلطنتي رژیم د بدلېدو لاملونه. دا چې ولې سلطنتي رژیم په جمهوریت باندې بدلیږي، مشروطه شاهي یا دغه سلطنتي نظام په 1252 هجري شمسي کال کې د سرطان یا د چونګاش د میاشتې په 26 تاریخ باندې د وسپنې کودتا په ترڅ کې د سردار محمد داود خان تر مشرۍ لاندې شاهي نظام یا شاهي رژیم نسکور کیږي او دغه پر ځای جمهوري نظام رامنځته کیږي، چې سردار محمد داود خان د محمد ظاهر شاه د حکومت پر وخت چې هغه د صدارت مقام یې درلودي او د صدارت په مقام کې ځینې د ځینو مسایلو پر اساس باندې هغه صدارت مقام د پرې شوی د غشتل چې خپل شخصي او خپل ملي مخي خپلواک توګه پر وخت باندې یو سي د هله درلوده چې بیا په سیاست کې برخه واخلي او د هیواد په سیاسي او اداري برخلي کې د اغیزمن ونډه ولري او برخه واخلي په دغه برخو کې د ډاکټر محمد یوسف د صدارت په دولت کې په دوره کې بیا په 1923 المریز کال کې د اساسي قانون انفاز د مشروطه شاهي نظام اساسات تسول او د دغه مخې دغه مخي محمد ظاهر شاه ته دا فکر ورکی چې محمد داوود باید د صدارت د مقام څخه لیرې سي او په دې ډول سره د هغه بیا راتګ نشونی دی، یعنی دی بیا لسی کولای چې دغه برخې ته دغه سیاسي نظام ته دی راسي. د بلې خوا بیا وروستنی حکومتونه چې هغه یو په بل پسې راکمه کېدل، د هیواد اقتصادي او ټولنیز حالت یې کړکېچن کې، افغانستان خپل اقتصادي او ټولنیز برخو کې پرمختګونه نسوي کولای او د خلکو باور هم په دغه برخو کې باور د لاس ورکی. د همدغه عمله بیا د شاهي نظام د ادارې څخه خلک ناهیلي سول، د خلکو کرکه او نفرت د دولت یا دغه نظام په مقابل کې ورس په ورس سره ډېرېدله، او محمد داود خان بیا دا پریکړه کړې وه چې هر ډول چې امکان ولري د هیواد په سیاسي جوړښت کې غواړي بدلون راولي تر څو د یوې خوا څخه دغه بحران چې رامنځته کېدونکي دي یا په دغه خراب حالت کې چې افغانستان موقعیت درلودي د دغه افغانستان د دغه خطر څخه راوباسي، او د بلې خوا بیا د خلکو غوښتنې د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په اړوند برخو کې غوښتل چې دغه غوښتنې د خلکو د پوره کړي. له همدغه عمله بیا محمد داود خان یو ځل بیا په سیاسي فعالیتونو باندې لاس پورې کوي، د شخصیتونو د سیاسي ګوندونو او د هیواد مختلفو ډلو سره دی کې ټینګوي، او محمد داود خان خپل پلان داسې جوړ کړي چې د خپل پلویانو یا هغه کسان چې د حمایت کوي د هغه جلب او توجه د هغه دایره چې د هغه پراخه کې او د خلکو جلب او توجه ځان ته راوړوي، د سیاسي قدرت لاسته راوړنې اصلي کلی چې هغه د پوز په ملاتړ کې و هغه تر لاسه کوي، او په دغه وخت کې سلطنتي نظام هم خپل محبوبیت په ټولنه کې د لاس ور کړی و، ځکه خلک په تکسي و د دغه نظام څخه، نو خلک دې ته حاضر و چې د ټولنې په سیاسي جوړښت کې یو بدلون راسي، او دغه بدلون ته دوی هرکلی کوي، یعنی دوی خوشاله و چې ټولنه دا یا دغه نظام واوري یا په ټولنې کې ځینې بدلونونه رامنځته سي. محمد داود خان او ترڅنګ یې ملګري په دې باندې وتوانېدل چې د دغه حالت څخه ګټه واخلي، او دوی وکړای سوای چې د همدغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره د خپل نفوذ حلقه په پوځ کې جوړه کړي، یعنی په پوځ کې هم دوی نفوذ وکړي او د پوځي کودتا لپاره زمينه برابره کړي، یعنی دغه کوټه تاچ رامنځته کیږي هغه د پوز پوسټ رامنځته کیږي. په دغه وخت کې محمد ظاهر شاه هم د سترګې د علاج لپاره د اروپا ته تللی و، د کوټه مخدمات یا بدګي هم د مخ کې نیول سوی و. په دغه ډول سره په 1950 مریز کال کې د چنګاش په شپږم تاریخ باندې محمد داود خان په مشرۍ سره د پوز د افسرانو په مرسته د شاهي نظام په لمنځه وړلو کې لورنۍ جمهوریت بریالي توپ ته ورسېد، یعنی دغه کودتا بریالي سو، شاهي نظام یې د منځه یوړي او لورنۍ جمهوریت رامنځته سو، چې د هیواد تاریخ په یو نوی فصل ورته پرانستل سو، زموږ هیواد یو نوی حالت ته ورداخل سو. ارزو د دغه کال یا دغه کودتا سره ولود 1950 مریز کال د چنګاش د شپږم تاریخ کودتا ده. سردار محمد داود خان چې کله د صدر اعظم څخه، یعنی خپل د صدارت د مقام څخه د استعفا ورکړه او لس کاله د ګوشوالي کې تیر کړي، یعنی لس کاله د ځان ګوشه کوي، خپل د صدارت په وخت کې د هیواد د پرمختګ د لپاره ډېرې هڅې کړې وي، او د خپل لس کلنی ګوشوالي په وخت کې هم د علاقه درلوده چې د هیواد په پرمختللو هیوادونو په کتار کې راځي، یعنی پرمختګ وکړي. همدغه و چې بیا 1903 میلادي کال کې د جولای په 12مه یا د 1950 المریز کال د چنګاش د شپږم نیټې سره چې سمون لري کودتا وکي، او په پایله کې د افغانستان شاهي نظام د منځه یوړي او جمهوریت اعلان شي، او دا کار باندې دی بریالی سو. د چنګاش د میاشتې شپږم تاریخ دغه کودتا د 1903 میلادي کال د اساسي قانون لسیزې ته د پای ټکی کېښودی، یعنی هغه دیموکراسي لسیزې چې هغه مهال دوام درلودې هغه ته د پای ټکی کېښودی، او د محمد داود خان کودتا د دغه ګډوډۍ چې په هیواد کې حاکم و دغه ګډوډۍ ته خاتمه ورکړه، او د هغه پر ځای سردار محمد داود خان د یو ملي رهبر په توګه راښکاره سو. د شخصیت د پروا هغه هم یو ډیر پاک، یو ډیر اخلاقي، او ډیر پر هیواد باندې مین انسان و. د کودتا د پایلې څخه وروسته د خپل بیانیه یا خلکو ته خطاب خپل تاریخي بیان خلکو ته د خطا په نامه اعلان کړه چې هغه د نوي دولت کړنلار و د نوي دولت د کړنلارې څخه د هیواد خلکو په ولایت او په مرکزونو کې ټول خلک د هغه څخه حمایت وکړي، هرکلی وکړي او خوشحاله سوه. محمد ظاهر شاه چې د ایټالیا د ناپل په ښار کې د پیستراحت باندې بوخت و، په کابل کې د خپلې پاچاهۍ د له منځه تللو په اړه خبر سو او سمدلاسه بیا دی روم ته ولاړې. خپل استعفا د افغانستان د سفارت له لارې څخه د افغانستان جمهوریت د موسس په نامه کابل ته راولېږل او د استعفانامې په رسېدو سره د شاهي کورنۍ غړي بندیان سوه، د هغه غړي چې بندیان و هغه د بند آزاد سوه او ایټالیا ته ولاړل. چې د نوي نظام د مرکزي کمیټې لومړنۍ جلسه هم جوړه سوه. مرکزي کمیټه د محمد داود خان، د دولت د رئیس جمهور، صدر اعظم، د بهرنیو چارو وزیر او د دفاع د وزیر په توګه وټاکل سوه. نوې کابینه جوړه سوه، هغه معرفي سوه او د محمد داود خان د فرمان پر اساس بندي اساسي قانون لغوه سو، نوی اساسي قانون جوړ سو او لویه جرګه چې 349 کسه غړي یې درلوده هغه د عزیز الله واصفي په مشرۍ سره راوغوښتل سوه او په 1908 میلادي کال کې د مارچ په 12 باندې نوی اساسي قانون جوړ سو، تدوین سو او د محمد داود خان د خوا څخه توشیح او نافذ سو. په ټولنیز او اقتصادي برخه کې هم ځینې اقدامات وسول چې پر بنسټ وي د ځمکو اصلاحات هم ډېره پاملرنه وسوه. د مترقي د ځمکې د اراضي قانون یا مترقي مالیات هم تصویب سو، د هغه سره سم د مالکانو اضافي ځمکې د هغه بزګرانو ته چې هغه لږ یا هیڅ ځمکې نه درلوده هغه بزګرانو ته ورکول سوه، او د دولت دخوا هم د جزا او بندي قانون جوړ سو، ملي سرود رامنځته سو او د بیرغ په نشان کې هم ځینې بدلونونه رامنځته سوه چې د افغانستان د جمهوري دولت د ډېرو مهمو کارونو څخه یو هم وکلن اقتصادي پلان جوړ ول وو. چې د وکلونو لپاره اقتصادي پلان جوړ سو او دغه پلان 1908 میلادي کال څخه شروع سو تر 1903 کال پورې دغه پلان پای ته ورسېدی. د جمهوریت په وخت کې په ټول هیواد کې د سړونو د سړکونو د څارنې او ترمیم کار شروع شو. په دغه وخت کې د هیواد ټول سړکونه جوړ سو او هغه وڅارل سو تر څو په ښه ډول سره ترمیم سي. د هرات، د کندهار او تر سپین بولدک پورې د اوسپنې پټلۍ یا د لیرګاډي لاره، د لوګر، د ایډوکو، د مسو کان او تر څنګ د حاجیګک د سروې کار هم تر لاس لاندې ونیول سو. په دغه برخه کې کار شروع سو. د محمد داود خان پلانونه او تر څنګه دغه ټول پروګرامونه چې د درلوده هغه ډیر پراخ بنسټ و، خو بیا هم ټول عملي نسوه. او د 1905 میلادي کال کې د ثور د میاشتې اوومه بیا د یو پوځي کودتا په وسیله د محمد داود خان جمهوري نظام د منځه ولاړې. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس موږ تاسو د ډیموکراسي د لسیزې په هکله او تر څنګ یې دا چې د کومې کودتا په ترڅ کې جمهوري نظام رامنځته کیږي او څه ډول شاهي نظام د منځه ځي، د غاړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. نن ورځ درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری. Yeah.
Good question.